د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
درنو اردن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا دا ز مجاہد جواد یم لمړی پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو دا د یو لسم سپتمبر 2000 لمړی کال د پیښنه نن شل کال پوره شول. په دې پیښه کې تقریبا 3000 کسان وژل شوي وو او دا د نړۍ د اوسنی تاریخ تر ټولو خونړۍ د ترهګرۍ پیښه بلل شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر سوله ییز لاریونونو باندې له تشدد ډک بندیز غندلی او د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د افغانستان په پنشیر ولایت کې د پاکستان لخوا طالبانو سره د مرستې او د غلطه د ډرون کارولو تورونه رد کړي دي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د یو لسم سپتمبر 2000 لومړی کال د پیښې نن شل کاله پوره شول. په دې پیښه کې تقریبا 3000 کسان وژل شوي وو او دا د نړۍ د اوسنی تاریخ تر ټولو خونړۍ د ترهګرۍ پیښه بلل شوې ده. امریکا د دې پیښې ذمہ‌وار القاعده ډله ګڼلې وه او د دې ډلې د ځپلو لپاره یې خپل پوځونه افغانستان ته لیږلي وو چې تر شل کلنې جګړې وروسته یې 13 میاشت بیرته په مکمله توګه راوبستل. د امریکا د دفاع وزارت د شمیر لمخې امریکا په افغانستان کې نونس کاله لس میاشتې درې اونۍ او دوی ورځې په جګړه کې پاتې شوه چې وایي په دې مهال یې لږ تر لږه 2325 پوځیان په جګړه کې ووژل شول او بې شمېره عام افغانان پکې له منځه ولاړل. تاکل شوی چې ولسمشر جو بایدن با نن د سپتمبر د یو ولسمې د غبرګو پیښو په اړه ولسته وینا وکړي او د دغو پیښو د قربانیانو په دریو ځایونو کې به هغوی ته درناوی وړاندې کوي او دا هغه پیښې وي چې امریکا یې د تاریخ په تر ټولو اوږده جګړه کې ښکېله کړه. د یو ولسم سپتمبر د پیښې په تړاو د القاعده ډلې او طالبانو د ځپلو لپاره جګړه پیل شوه چې د ترهګرۍ ضد جګړې نوم ورکړل شو او دا جګړه افغانستان، عراق او د نړۍ نورو برخو ته تر افریقی پورې هم وغځېده. په عراق کې د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال 4500 امریکایي پوځیان او په لکونو عام وګړي وبشل شول. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي غلام اساقزي د نړیوالي ورورولۍ نه غوښتنه کړې چې طالبان په رسمیت ونه پیژني او نور بندیزونه پرې ولګوي. نوموړي د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا آنلاین غونډې ته په وینا کې ویلي د طالبانو په لنډمهاله کابینه کې شاملو کسانو باندې د بهرنیو هیوادونو سفري بندیزونه ولګول شي او لګیدلي بندیزونه دي پرې نور هم سخت کړی شي. اساقزی چې د شفانی د حکومت برخه وو او هغه اوس هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي توپ کوي. نوموړي لدی وړاندې هم د طالبانو په اعلان شوی کابینه نیوکې کړې وي چې په 3 کسیزه کابینه کې یې 19 کسان د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي چې پکې یې وزیر اعظم، دوه مرستیالان، د دفاع او بهرنیو چارو وزیر هم شامل دي. هغه زیاته کړه افغان ولس احتجاجونه کړي کوم چې طالبانو ته پیغام ورکوي چې د هغو لخوا جوړ نظام یو افغان وګړي ته هم د منلو وړ نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر سوله ییز لاریونونو باندې له تشدد ډکه بندیز غندلی. په دغو لاریونونو کې په ځانګړې توګه ښځو په ټولنه کې د طالبانو لخوا د هغوی د بندیز لګولو پر ضد خپل غږ پورته کاوه. له ټولو ګواښونو سره سره افغان مېرمنې او سړي د خپلو بشري حقوقو څخه د دفاع لپاره سړکونو ته سر راووتل. د ملګرو ملتونو څارونکي وایي مېرمنو د کار کولو په ګرځېدو باندې د ازادۍ، تعلیم او عامه چارو کې د خپل ګډون پارناری وهله. خود ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ویاندې روینا سمدسانی وویل لاریونونه د نړیوالو حقوقو لاندې خوندي وي خو د طالبانو لخوا له سخت غبرګون سره مخ شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبرا لاینز د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې له نړۍ څخه وغوښتل چې یو موټی شي او د افغانستان د اقتصادي رکود او ګاونډیو هیوادونو ته د طالبانو د اسلامي دولت د احتمالي تهدید د خپرېدو مخه ونیسي او له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. ډیبرا لاینز خبرداری ورکړ چې طالبانو په ښکاره ډول د القاعده غړو ته خراغلاس ویلی او پناه ورکړې ده. د اسلامي دولت اسلام پالي فعال پاتې دي او کېدای شي پیاوړی شي. مېرمن لاینز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل دا شورا باید د طالبانو د کابینې د لومړي وزیر او د هغه د دوه مرستیالانو او د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د هغوی د حکومت د درې د شغړو په اړه چې ډیری د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي پریکړه وکړي او روښانه کړي چې څه ډول اقدامات کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مسؤلیت څرګند کړه بشري ناورین مخ په زیاتېدو دی او د مرسته کوونکو لخوا د افغانستان د میلیاردونو ډالرو شتمنیو د کنګل کېدو له امله کړکیچ د رامنځته کېدو په حال کې دی. او چین له افغانستان سره د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت مرستې اعلان کړي چې دا واکته د طالبانو له رسېدو وروسته له افغانستان سره لومړنۍ بهرنۍ مرستې بلل کېږي. په دغو مرستو کې به خواړه، ژمني کالي او د کورونا واکسینونه شامل وي. د چین د خبری رسنیو لخوا دغه خبر په هغه ورځ خپور شو چې چین وویل دوی غواړي د طالبانو سره خبرې اترې وساتي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وویلي دغه مرستې به له دغه جګړې ځپلي هیواد له ته جوړېدو سره مرسته وکړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو خبرونه مو اوریدل. د وایس اف امریکا ډیو دا اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د 11 سپتمبر 2000 لومړی کال د پیښې نن شل کاله پوره شول. په دې پیښه کې تقریبا 3000 کسان وژل شوی وو او دا د نړۍ د اوسنی تاریخ تر ټولو خونړۍ د ترهګری پیښه بلل شوی وو. امریکا د دې پیښې پړه القاعده ډلې باندې چولې وو او د دې ډلې د ځپلو لپاره یې خپل پوځونه افغانستان ته لیږلي وو چې تر شل کلنې جګړې وروسته یې 13 میاشت بیرته په مکمله توګه راوبستل. په دې اړه نور حال زموږ همکار نوشیروان قلندر درکوي.
د امریکا د دفاع وزارت د شمیرو لمخې امریکا په افغانستان کې نور لسکاله لس میاشتې درې اونۍ او دوه ورځې په جګړه کې پاتې شوه چې وایي په کې لږ تر لږه 2325 امریکایي پوځیان او بې شمېره عام افغانان وژل شول. ټاکل شوی چې ولسمشر جو بایډن به نن د سپتمبر په 11مه د شلمې کلیزې په موقع ولسته وینا وکړي او د دغه پیښو د قربانیانو په دریو ځایونو کې به هغوی ته درناوی وړاندې کړي. دا هغه پیښې وي چې امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه کې ښکېل کړه. د 11 سپتمبر د پیښې سمدستي وروسته د القاعدې ډلې او طالبانو د ځپلو لپاره په افغانستان کې جګړه پیل شوه چې د ترهګرې ضد جګړې نوم ورکړل شو. دا جګړه افغانستان، عراق او د نړۍ نورو برخو ته تر افریقا پورې هم وغځېده. په عراق کې تر هغه غره ضد جګړې په محل شلور نیم زره امریکایي پوځیان او په لکونو عام خلک وژل شول. د امریکا مشن سرته رسیدلی او ټول امریکایي پوځیان د 13 میاشتې اگست تر پایا له افغانستانه راوستل شول. د ولسمشر بایډن ادارې ځینې داسې اسناد ښکاره کړي چې کېدای شي د 11 سپتمبر په پیښه رڼا واچوي او د طالبانو له سخت دریځه حکومت فاصله وساتي. نن د خالی په ورځ باندې ولسمشر جو بایډن لومړی نیویارک ښار ته زی چرته کې د سپتمبر په 11 سهار په پوکم 9 بجې یو امریکایي الوتکه د دې خار د نړیوال تجارتي مرکز غبرګو ودانو یا ټوین ټاور سره و جنگول شو او تر هغه لس منټه ورسته یو بل امریکایي الوتکه هم د دې ودانې له جنوبي اړخ سره و جنگول شو. په دې پیښه کې د تجارتي مرکز په مکمل توګه تباه شو. ولسمشر جو بایډن با واشنگتن ته نږدې د امریکای دفاع وزارت ودانه پینټاګان ته هم ورځي چیرته چې د نیویارک لپیخې سلور درش منټه ورسته یو بل امریکایي الوتکه له دې مرکز سره و جنگول شو. ولسمشر بایډن او د مرستیاله کاملا هیرس با بیا د امریکای په پنسلوانیا ایالت کې هم د 11 سپتمبر د ورسته الوتکه د پیخې قربانیانو ته درناوی وړاندې کول لپاره دغه سیمې ته ورځي. په سلورو تختول شوو الوتکو کې یوه په پنسلوانیا کې غورځول شوې وه چې پکې تر سلویختو پورې د جاز عمله او مسافر ناست وو. د امریکې د ملي امنیت مرستیاله الیزابت شیرود رنډال وایي د 11 سپتمبر د پیښې لسیزې تیرې شوې دي خو وایي څه چې ارزښت لري هغه دا دی چې بله د ترهګرۍ داسې غټه پیښه په نړۍ کې ونه شوه. میرمن الیزابت په واشنگتن کې د اټلانټک کونسل په نامه د نړیوالو څیړنو په مرکز کې روان اونۍ د خبرو په محل وویل اوس د ترهګرۍ خطر بدل شوی دی. هغه وایي د 11 ستمبر له پیښې مداز د کړل چې د امریکا خلک څنګه له ترهګرۍ وژغورل شي. په کور دننه او بهر له یو لړ ګامونو وروسته امریکا د دې وړتیا لري چې د 11 ستمبر غوندې د یو بل برید مخه ونیسي. امریکا په داسې وخت کې د 11 ستمبر د پیښې شل کلن یاد لمانځي چې په افغانستان کې د تاریخ اوږدې جګړې مشن اله لس ورځې مخکې پای ته ورسېد او په جګړه کې ښکېل پوځیان یې کورونو ته راستانه شوي دي. خو یو خواته د امریکې تر وتلو وروسته په افغانستان یو ځل بیا طالبان واکمن شوي دي او بل لور ته ملګرو ملتونو بیا ویلي چې القاعده ډله لا هم په دې هیواد کې موجود ده او طالبان ورته ځای ورکړی دی او دا هغه ډله ده چې امریکا ورپسې د وهلو لپاره افغانستان ته ورغلې وه او دې ډلې ته د پناه ورکولو په تور یې له طالبانو حکومت نسکور کړی و. شپږویشت ورځې وړاندې طالبانو د سرخار کابل تر څنګ نږدې په ټول افغانستان قبضه کړی او د حکومت لپاره درې دېرش کسیزه کابینه هم اعلان کړي. خو امریکا او غربي نړۍ افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. صدر جو بایډن ویلي د طالبانو حکومت په رسمیت د پیژندلو خبره لا ډېره لرې ده.
درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې لنن څخه شل کاله وړاندې په همدې ورځ په امریکا کې د سپتمبر د 11مې برید تر سره شوی په کوم کې چې تقریبا 3000 کسان وژل شوی وو. په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز یا ورلد ټریډ سنټر په اسمان څخه کاله ودانۍ باندې په دوو مسافروړونکو الوتکو باندې برید وشو. په نیویارک کې د همدې ورځې په یاد څه ډول پروګرامونه نیول شوي او له دې ورځې هلته څه ډول یادونه کیږي دا به تاسو له نیویارک څخه د ډیوی د خبریال فضل الله
په نیار کې د 9/11 د پیښې شل کاله پوره شو. په دې لړ کې به یو خصوصي غونډه کیږي چې پکې به امریکایي صدر، مهم چارواکي او د وژل شوو کسانو خپل خپلوان ګډون کوي. دغلته د یادګار اړخ ته تلونکې ټولې لارې تلل شوې دي. د غونډې پیل به د امریکا د قومي ترانې نه کیږي او وروسته به د دوو پیښو یا دوو الوتکو د ودانو سره د لګیدو په یاد کې به دوه وارې خاموشي وي. د دې ترڅنګ په دې پیښه کې د وژل شو کسانو خپل خپلوان به هم خپل تاثرات وړاندې کوي. د وژل شو کسانو په یاد کې جوړ یادګار کې هغه ټول نمونه کشید شوي دي او د دوی خپل خپلوان به په دغه ځای کې ګلونه هم دي. دې غونډې ته به د امریکا صدر جو بایډن هم خپل وینا کوي. د دې پیښې شل کاله په داسې حال کې پوره شو چې امریکایي صدر د اګست په 1 نیټه د دې پیښې وروسته شروع شوی جنگ ته په افغانستان کې د پای ټکه کې خوده او خپل پوزونه د افغانستان په مکمل توګه بیرترابل دي. د 9/11 په یاد کې جوړ یادګار او میوزیم ته نه یوازې په 11 ستمبر بلکې په نور ورځو هم عام ولس ځایي او بار ملکی وګړي په ګڼ شمیر کې راځي. د وژل شو کسانو په یادګار ګلونه ږدي او غوی ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کوي. د امریکای صدر جو بایډن د دې پیښې په شل کاله پوره کېدو په ټولنیزو رسنو بیان جاری کړی او ویلی دی چې نن موږ هغه 2900 خلک یادو چې په دې پیښه کې وژل شوو. نوموړي ویلی په دې پیښه کې د هغه نږدې ملګری ډیوس هم وژل شوی وو چې دوی یو ځای رالوی شوي وو. امریکایي صدر په دې پیښه کې وژل شوو امدادي کارکوونکو، پولیس افسرانو، ډاکټرانو، نرسانو او نور ګڼ شمېر خلکو ته هم د عقیدت پیرزونې وړاندې کړي دي چې په دې پیښه یا له دې وروسته بیا ودانۍ کې خپل کردار ادا کړی دی. نوموړي په خپل بیان کې ویلي چې شل کال وروسته هم دغه درد موجود دی ځکه چې ډېر خلک بې له موره پلاره یا بې له بچو ژوند کوي. خو د امریکا د پیاوړتیا لپاره اتحاد زموږ طاقت دی. نوموړي په ټولو زور ورکړی چې باید هر تن بل ته احترام ولري ځکه چې امریکا یوازینی قوم دی چې په یو فکر اډانه لري. دا فکر د مساواتو دی چې ټول یو شان دي او باید ورسره یو شان سلوک وشي. نوموړي زیاته کړه چې شل کاله پس هم باید موږ د یری ښکار نشو. د شلمې کلیزې په موقع په نیویارک ښار کې کلک امنیتي ګامونه هم پورته شوي دي او په زرګونو سرتیري د نیویارک ښار په بیلابیلو لارو کې ځای په ځای کړی شوي دي. فضل الله، وایس اف امریکا، ډیوا، نیویارک.
د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار موید یوسف د افغانستان په پنشیر ولایت کې د پاکستان لخوا طالبانو سره د مرستې او دغلته د ډرون کارولو تورونه رد کړي او دای د هند لخوا جوړ کړي جالی نتورک او د پخوانی افغان حکومت سره تړلی ګڼلی. بل پلو د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه ویلی چې جنگ ځپلی افغانستان کې د تلپاتې امن او استحکام ترلاسه کولو لپاره د نړیوالې ورورولۍ لخوا تعمیري رابطې او بشري مرستې ډېری اړینې دي. په دې اړه بشپړ حال د الیاس خان په راپور کې اوري.
د پاکستان د قومي سلامتي مشير مويد يوسف پنشير کې د پاکستان لخوا طالبانو ته مرستې ورکول او دغه تر ډرون کارولو تورونه رد کړي او دای د هند لخوا جوړ کړی شوی جیلي نیوز نتورک او د پخواني افغان حکومت تور سره تړلې دي. د سي ان ان سره یو مرکه کې مويد يوسف په هندي ميډيا پنشير کې د پاکستان اف 14 جنگي الوتکې عکسونه خبرولو په جواب کې وویل
Indian media showing a picture of a American jet flying over Wales in the UK and presenting it as Pakistan doing something in Panjshir.
Chida haga Americanai jangi alwataka da komache da Britani Wales sima ke ra gorzedele wa da darakam toruna thoke ogarzawale America da Afghanistan tir hukumat aw zane nariwal hewaduna pa Pakistan toruna lagawi chida Taliban us sahulatkari kawi ho Pakistan aksar la da toruna رتکړی اوای چې او پرمنا او مستحکم افغانستان د پاکستان په ګټو کې دی. د طالبانو نوی حکومت کې د پاکستان لاس او د استخباراتي ادارې مشر د افغانستان سفر پاړه د سوال په جواب کې مویدو یوسف وایي پاکستان په افغانستان کې صرف امن او استحکام غواړي. افغانستان یو خپلواک هیواد دی او دغلته چې څه شوي دي د پاکستان نه دي کړي، خو اوس به مونږه ټولو ته دغلته درست اقدامات کول وي او دا چې پاکستان ته د خپل قومي امنیت او دفاع کولو پورا حق دی او دې لړکی مونږه افغانستان سره په تماس کیو. بل پلوتا د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه ویلی چې جنگ ځپلی افغانستان کې د تل پاتې امن او استحکام ترلاسه کولو لپاره د نړیوالې ورورولۍ لخوا تعمیري رابطې او بشري مرستې ډېرې ضروری دي. د جمعې په ورځ د کور کمانډرانو غونډې ته په خپل وینا کې نوموړي وویل چې د خوشاله او پرمن سیمې لپاره ټولو سیمه ییز هیوادونو ترمنځ نږدې تعاون ضروري دی. دیموکا جنرل باجوا پوسټ د هر رقم غوښونو په وړاندې د چمتو اوسېدو غوږ کړو. په دې وروستو کې د افغانستان وضعیت په اړه د نړۍ اعلی چارواکي پاکستان سره په تماس کې دي او د قطر خارجه وزیر د پاکستان د سفر نرستو د پاکستان په سفر راغلي د سپین خارجه وزیر هوزه مانوئل البارس د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي
the same thing stability for afghanistan peace for afghanistan
چې هیواد به د پاکستان سره د افغانستان امن او د سیمې د مستقبل پاړه نږدې کار کوي. نو موري اویل مونږ غواړو چې بشري مرستې د افغانستان خلکو ته بغیر د شرط نه ورسي. کسه هم یو هیواد لا تر دې د ماده طالبانو نوې حکومت پر رسمیت سره نه دی منلې. امریکا دریز لري چې طالبانو کوم ژمنې کړې دي چې ټول شموله حکومت په جوړوي د زنانو او بشري حقوقو خیال بساتي او خپل خاور آباد تراګری د پاره د بل هیواد پر ضد نه کاروي. نو کچره طالبانو په خپل دیش من اودريږي نو بیا دوی سره لین دین جوړې دي شي. بل خو روس ویلي چې هیواد به د طالبانو حکومت د پرانست دستور کې ګډون نه کوي. د دین وړاندې 13 نه دروست ایواني بالا سپیکر ویلی وو چې د طالبانو حکومت پرانست دستور کې نمائندګي به په کابل کې دروست سفیر کوي. الیاس خان وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
طالبانو په کابل او ځینو نور ولایتونو کې د خزو تر احتجاجونو وروسته یو شمیر خبريالان د افغانستان پایتخت کابل او نور ولسوالیو کې نیولي، ټکولي او غوښونه ورته کړي. همدارنګه خبری سرچینو ته ویل شوی چې د ویډیو جوړولو لپاره به طالبانو اجازه اخلي. په دې اړه بشپړ حال له اشفاق مومن څخه به راپورټ کوي.
د افغانستان د صحافیانو یو سازمان افغان خپلواک صحافیانو تنظیم ویلي دي چې د پاکستان پر ضد کابل کې د خزو د حقونو لپاره احتجاج کولو په وخت د څوارلسونه زیات صحافیان او وکاسي کوونکي په تیرو دوه ورځو کې نیول شوي دي. د ټلو ټي وی ویډیو جوړونکي خبریال وحید احمدی په ګډون ځنې د نهي په ورځ نیول شوي او د بی بی سي خبري څانګې خبریال د ویډیو جوړولو څخه منع کړی شوی دی. د ټلو خبري اداره په ټویټر ویلي دي چې وحید احمدی تر دریو ساعتو پورې گرفتار کړی شوی وو. د دغه یو ورځ وروسته په کابل کې د خزو د حقونو لپاره احتجاج کولو په وخت یو ځایي خبر پاڼې اطلاعات روز دوه خبريالان ونیول شول. د یادې ورځپاڼې مدیر زکی دریابي په ټولنیز رسنیو د خپل نیول شوو دوه خبريالانو عکسونه خپاره کړي دي چې پکې د هغوی په وجود د تشدد سره نخې په پخو او مخونو جوړې شوې. مدیر د خپل ویډیو جوړونکو خبريال نعمت الله نقدي خبرو ته په اشاره باندې ویلي دي چې وایي څرنګه طالبانو دوی وخلی، وایي چې په دوی کې د یو مخ یې په ځمکه پورې د خپل خپلې سره راخک او بیا یې په لغته وخه. د دغه صحافي له خولې وایي ګمان یې کاوه چې ګنې هغوی به یې مړ کړي. دریابي وایي چې په څلور ساعتو کې یې طالبانو 15 د عملی غړي نیولي او پکې یې دوه باندې تشدد کړی دی. بل صحافي تقي دریابي وایي چې د ګڼ شمېر کسانو وخلې ټکولې دي. رایټرز خبري ادارې ته د ویلي دي چې په ډنډو د زړه له خلاصه وحل شوي او کله چې با بې هوش شو نو بیا به یې په واړه کوټه کې د نورو کسانو سره بند ک. د بلخ ولایت په پایتخت مزار شریف کې په ویډیوګانو کې ښکاري چې طالب وسلوالو د خلکو یوې ډلې مخه نیولې، کوم چې ګمان کېږي صحافیان دي او د ښځو د حقونو لپاره د مظاهرې لپاره کیمرې وړي. په ویډیوګانو کې خودل کیږي چې یو وسلوال د یو تن چې کیمره لري کاغذونه یې ګوري او بل وسلوال د ډلې مخه نیولې دیکه ورکوي او ورته وایي زا. یو بل وسلوال خپل ټوپک ته کارتوس خېجي او ډلې ته دړکې ورکوي. وایس اف امریکا په آزاد توګه دغه ویډیوګانو پخلی نه دی کړی. په خپل اولنی خبری کانفرنس کې طالبانو ویلي وو چې میډیا به آزاد وي چې د اسلامي شریعت د اصولو سره سم به بېطرفه او د قومي ګټو لپاره کار کوي. د رایټرز خبری اداره د طالبانو یو وزیر چې نوم یې نه دی معلوم له خولې ویلي د تازه راپور شوو پیښو به پلټنې کوي. د افغانستان خپلواک صحافیانو تنظیم په ګډون د صحافیانو نړیوال تنظیمونو او د بشري حقوقو ډلو د خبری ادارو کارکونکو سره دغه رویه باندې نیوکه کړې دي. د صحافیانو نړیوال تنظیم آی اف جی په جاری شوې بیانیه کې ویلي د صحافیانو نیول او ور باندې تشدد د طالبانو د خپلواک آزاد او شخصي میډیا سره تازه وادو سره سمې نه دي. په نیویارک کې اساس لرونکو ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس هم د سوال صحافیانو په کابل کې نیولو باندې ویلي صحافیان وهل ټکول شوي او ورته دړکې ورکړې شوي او اوزار ترې اخستې شوي دي. په جاري شوي بیانیه کې دوی وایي چې طالبانو په سمدستي توګه کومه وعده چې د آزادې میډیا او په محفوظه توګه د کار کولو کړې وه هغه بې ځایه ده. د سپتمبر په لومړۍ نیټه افغانستان لړخت نږدې 12 صحافیان د پاکستان پولې ته څېلمه نیولې شوي وو او یوه شپه په تېرېدو یې بیرته خوشې کړي وو. دغه کې 15 صحافیان د پېښور، کراچۍ او 3 د جرمني هم وو چې جلال آباد ښار ته وړل شوي وو. د وایس اف امریکا اردو څانګې ته ځینې صحافیانو لخوا ویل شوي وو چې بغیر د اجازې ویډیو جوړولو او عکسونو په اخستو نیول شوي وو. پاکستانی صحافیان چې کله جلال آباد کې خپل هوټل ته بوتلې شول نو هلته هغوی بیا په کابل کې د خپل پاکستانی سفارتخانه سره رابطه وکړه. په افغانستان کې
د افغان حکومت لخوا د تورخم لیاري پاکستان ته د ډبرو د سکرو او د شوکانی وستل درول شوې دي او اوس به دا په نورو لارو پاکستان ته ډول کیږي. سوداګر وایي لکه نه چې د طالبانو حکومت پاکستان ته د شوکانی صادرات بند کړي نو له هغې ورځې په تورخم پوله باندې ډیر کاروباریان بې روزګاره شوي دي. خو بلخوا دوی هیله لري چې دغه بندیز به لږ وخت لپاره لګول شوی وي او بیرته به په تورخم دروازه د دغو ډبرو لیګل آزاد شي. نور تفصیل د فرید شنواری په ریپورت کې.
د افغانستان حکومت لخوا په تورخم پوله باندې د کویلی یا سکرو او د شوکاری اکسپورت یا صادرات پاکستان ته د لږې مودې لپاره بند کړل شوي، خو دغه صادرات به د خرلاچی، غلام خان او انګور اډې د لارې دوام لري. د افغانستان د مالیاتي وزارت لخوا د دسمبر په 10 نیټه په رسمي توګه د پاکستان د کسټم محکمې چارواکو دا ویلې شوې په تورخم پوله باندې زید نشټوالي او د زیاتو گاډو تګ راتګ د لاسه باندې غ صادرات لږ وخت د پاره بندوي. خود خیبر چیمبر او کامرس مشر جابر خان شینواری وی ویډي وته ویل افغانستان حکومت سره وړاندې نه په کویلي او شوکاړي باندې خبره روانه و او په دې اړه مو ورسره څو واري ناشته هم کړی و.
کم از کم د کی واته میټینګونه موږ ورسره کوي، رئیس ته ګمره کو موږ کونسلر او دوی کونسلر او رش ډیر د تورخم باندې موږ به دا څو کوچ دا کویلا او سوفستون دا باندې هغه ته واړو خرلاچی او غلام خان او دا بند نه دي دا بال ته واړو چکل تاسو دا ټرمینل او دا هر څه جوړ شو کنه او مطلب ډبل روډ جوړ شو تاسو دې ته جوړ شو دا مطلب یار ته لې راو اوس موږ فروټ سیزن دی ټول فروټ او غره من خرابږي دا سبزی نو موږ خو چې نور سره مننه کنه خو بیا غو ډیر زور ولګاو خو پاکستان حکومت هم دا خوښه وه چې مونږ باندې تورخم باندې دا پریشر لږ کم شي که نه.
تجاران وایي د تورخم پوله باندې د افغانستان نه د کویلې یا سکرو او شوکاري امپورټ کولو باندې بندیز لګول شوی، خو دغه شیان د غلام خان خرلاچی او انګور اړې د لارې راوړل کېدای شي. دوی وایي دغه ګام د افغانستان حکومت لخوا په داسې وخت کې واخیستلی شو کله نه چې په زرګونو شمیر کې په تورخام کې افغانستان غاړې ته د فروټو او سبزۍ ډک ګاډي ولاړ دي او لا هم نه دي کلیر شوي. د افغانستان نه د کویلې امپورټ کوونکی یو تجار جمشید خان وی ویړي وته وایي کله نه چې د کویلې راتلل افغانستان نه بند شوي، نو هغې ورځې نه دغه روزګار سره تړلي ډیر خلک بیروزګاره شوي دي.
مخکې چې کله د کویله به راتله په تورخم باندې ورځې به سلو نه یو نیم سو پورې ګاډي په روزانه په بنیاد باندې راتله، همدارنګې به شوکاڼی هم سلو نه اوچت اوچت سل یو نیم سو ګاډي به روزانه راتله. او کومه کوله چې ده کنه دا د بقایا درې بارډرو ته شپ شوې ده چې په هغه کې خرلچا هو بارډر هم دی، په غلام خان بارډر هم دی او سره انګور اډم ده. دا درې بارډرې چې دي کنه په دې باندې د کویلې کار اوس هم روان دی او شوکانی چې دی کنه هغه یې اوس اډر پکې ویسته.
جمشید خان وایي افغانستان حکومت غواړي چې د فروټو او سبزۍ په راتلو کې د تورخم په پوله مشکل نه وي، نو ځکه یې لږ وخت دپاره په دې بندیز لګولی دی.
دا مخکې هم تقریبا چې دا کله نه چې طالبان حکومت راغلی دي نه مخکې چې د کنډا کویله چې وکنه د اسکار دور ته ورته وایي دا بارډر باندې وا په تورخم باندې تقریبا دا پنځه شپږو میاشتو نه بند ده او په دې وجه باندې ډېر زیات ایجنټان چې کم از کم یو نیم سو دوه سوه کسان دي سره بېروزګاره شوي دي. دی سره چې کوم مزدوران و جر والا هغه هم بېروزګاره شوي دي، ورسره هوټلو والا هم متاثره شوي دي. او مونږ تقریبا د شپږو میاشتو نه چې دی کنه ډنډې پټان او لږه مونږ ورته لاچی بارډر یو او دی ورته ډنډې پټان بارډر یې کنه پاغه باندې کار کړو.
د تورخم د کسټم محکمې چارواکو سره مو د خبرو کولو هڅې وکړې خو بریالي نشو. اقتصادي چارو پوهان او تجاران وایي کلنه چې طالبانو افغانستان په خپل ولکه کې اخشتای، نو تر هغې ورځې نه افغانستان ته اکسپورت یا صادرات هم رقم شوي دي. فرید چنوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
رنوردونکو دا وایس اف امریکا دی ودا په کوټه کې د بيدرکه کسانو کورنیو دی ولاریون پترڅ کې د خپل کورنیو د بيدرکه کسانو د مندلو او خوشکېدو غوښتنه کړي. بل پلو د اسلام آباد یبي خپلواکي ادارې په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې تیر میاشت د ترهګری پر ضد عملیاتو کې 28 کسانو وژل شوی چې 14 کسانو په جنګلو نه ده شوی. په دې اړه بشپړ راپور له حمید سمسور ناوړی.
دغه احتجاجي لاریون د کوټي د بيدرکسو خلګو لکیم څخه پیل شو. کارجن مظاهر چانو په لاسو کې د خپلوانو عکسونه راخستي وو. د دوی د راخوش کېدو غوښتنه یې کوله. دوی د کوټي پر جنا سړک، کنداري بازار او پر نورو لارو باندې لاریون هم وکړي. په احتجاج کې ګڼ شمېر ښځې او ماشومان هم ګډون درلودي. صدا ډول شعارونه ورکول. احتجاجي غونډې ته د وینا پر مهال باندې سایما بلوچ وویل چې د دې د اکا زوی بې درکه دی او وویل چې کونټر ټریزم والا رال اتز د کوونکي چې کوی پیماو دوی له ځانه سره یوړل او ویل چې موږ له دوی څخه پلټنې کوو، لاکن دوی تاڼې ته نه دي وړي، بل ځای ته وړي دي.
اگر یہ ظلم یوں ہی بڑھتا کیا ہم یوں ہی سراپا احتجاج رہیں گے. ریاست مدینہ کے دعوے داروں میں تم سے پوچھتی ہوں، یہ ہے ریاست مدینہ.
د بيدرکسو خلګو د سازمان مشر ماما قدیر بلوچ ویل چې کونټر ټیرریزم د تراګری د مخنیوي اداره خلک په عملیاتو کې وړي، بیا ووجني او وی چې دا په مقابله کې ووجل سو.
پنځه تاریخ ستمبر غا کلی کمبرانی سا یو شپې رالی اته کسان یو ځای دوی پورته کړي. سی ٹی ڈی والا مختلف ادارو والا راغلی وو شپې، یو واده وو، واده کې دوی رالی هلته دا اته کسان پورته کړي. سی ٹی ڈی په لاس کې ورکوي اور هغوی پورته کوي او بیا وزنی.
د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر زیا لانګو دغه تور رد کړی چې کونټر ټریزم د تراګری د مخنیوي اداره خلک په عملیاتو کې وړي او بیا په مقابله کې وژني. د ویل کڅوک په دې باباندې تشویش لري هغه د عدالت ته ولاړ شي. د کورونو چارو وزارت وی په بلوچستان کې امنیتی وضع خراب ده. حمله دا کبل دلته دوی دورانترانو په ضد باندې عملیات کوي. د اسلام آباد یو خپلواکه اداره سکیورټی اینڈ کمپلیکټ په خپل خوارسوي رپورت کې وی چې تیر میاشت په اګست کې په بلوچستان کې کونټر ټیریزم شپږ عملیات کړي دي. په دو عملیاتو کې 28 کسان وژل شوي دي. په دوی کې د دیارلس پیژندګلوي نه ده سوې. حکومت دا ویلي دي چې دا د بیلې سره اړه لري. دغه خپلواکه اداره وی چې تیره میاشت په بلوچستان کې پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو باندې څوارلس بریدونه شوي دي. سیکیورټی اینڈ کمپلیکټ د راپور له مخه چې تیره میاشت په پاکستان کې 45 بریدونه ترسره شوي دي. د دوی په خبره چې د زیاتره پیښو مسؤلیت بلوڅ وسلوالې ډلې او تحریک طالبان په سر اخلي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.